مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده در ته راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو لومړی خبرونه ویانده ملیحه میرزاده.
سوات کی او عدالت پر ملالہ یوسفزئی حملہ کون کو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. پاکستان وای په مارچ 2018 کال کې به مردم شماری او خانه شماری کیږي او د نیپال په زلزله کې د وژل شو کسانو شمیر تر 5000 واوختي. تفصیل: په اسوات کې د ترهګری مخنیوي عدالت پر ملالہ یوسفزئی حمله کوونکو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. په اسوات کې د پوز ویان میجر فاروق فیروز نن مشال ریډیو ته ویل د سیدو شریف د ترهګری مخنیوي عدالت د بندو دروازو تر شا دغه فیصله کړې چې پکې لسو هغو کسانو ته چې له حکومت سره وړاندې نه پابند کې وو عمر قید سزا ورکړل شوې ده. د اسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارز ملالہ یوسفزئی او د هغې پر دوه ملګرو شازیه رمضان او کائنات ریاض د اکتوبر پر 9 نیټې 2012 کال کې طالبان نو حمله وکړه. د غلس کسان تیر کال د ستمبر په 12 نیټه د یادې حملې په تړاو نیول شو چې اوس ورته د عمر قید سزا ورکړل شو. د خیبر پختونخوا حکومت د هغو خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی دی چې په دې روسیو کې د طوفاني بارانونو له امله متاثره شوي دي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پېښور، نوخار او چارسدې خلکو ته اړولی و. د مالی امداد د زیاتولو په هکله د پېښور کمشنر منیر اعظم پرون مشال ریډیو ته ویل
زمونږ د ریلیف اینڈ ریهیبلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسی وه چې کوم مات شوي دي نو هغې کې 1,00,000 روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب د هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3,00,000 روپۍ کړی. دا 3,00,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسېدلي دي خلک دا هغوی دپاره دي او دا به 100% تقسیم شي انشاءالله.
د یادونې وړ ده چې د تېرې اتوار په ورځ دغه طوفاني باران په پېښور او خواوشا سیمو کې له 30 زیات کسان وژلي، خواوشا 200 یې ژوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلو او رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې ده. په دې هکله پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی ویل
اس قانون کے تحت جو شخص
قانون لاندی چې څوک هم د ولسی مفادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغه اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولای شي او دغه نوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
نوموړي په دې موقع دا هم وویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکي کال به د هیواد شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي. د پاکستان د شماریاتو د څانګې او چارواکي نن مشال ویډیو ته وویل چې د شورو په ورځ د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې د یادې محکمې یوه غونډه وشوه چې پکې په مارچ 2018 کال کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې رسمي منظوري ورکړل شوه. دغه مردم شماري او خانه شماري به د پوز تر څارنې لاندې کیږي. د چارواکي په خبره په دې لړ کې حکومت د 14,50,000,000 روپو بجټ منظور کړی دی. په پاکستان کې په وروستي ځل په 1990 کال کې مردم شماری شوی و. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د کاشغر نه گوادر ته اقتصادي لاره د خیبر پښتونخوا، بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه اړول په هیڅ حال کې نه مني. پرون په کوټه کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر وخت یاد ګوند صوبایي صدر سینیټر عثمان خان کاکړ ویل د پاکستان مشکلات تر هغې نشي ختمېدلی چې په دې هېواد کې وړو قومونو ته خپل حقونه نوي ورکړي. دا راز نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د ستونزو یو لوی لامل په افغانستان کې لاسمه وهنه ده او اوس وخت راغلی چې د دغه کار نه لاس واخلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه قومندانې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی دی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دمه افغان سرتېري رسېدلي دي. پرون په کابل کې د افغانستان د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویندویانو یو ګډ خبري کانفرنس کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي توب ادعا وکړه او ویل چې په ډېرو سیمو کې وسلوال په شا تمبول شوي دي. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې د 100 نه زیات وسلوال وژل شوي، خو په دې لا هم د وسلوالو لخوا سینې دیول شوی. افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداري ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرامه شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریځ ډلو له پاکستانه د سیمې ته ورسي. د نیپال چارواکي وایي په دغه هیواد کې د روانې میاشتې پر 25مه نیټه راغلي زلزله کې د وژل شو کسانو شمېره د 5000 نه وخت ده. د کټمنډو پولیس وایي په دې زلزله کې تر دې دمه 5049 کسان وژل شوي دي او 1440 کسان ژوبل دي. د هیواد سرخر کټمنډو د دې زلزلې مرکز و چې په نتیجه کې دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونټ ایورسټ کې د واورې ښویدو له وجې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. دغه راز زلزلې په ګاونډي هیواد بنګله دېش او هند کې هم یو شپېته کسان وژلي او د چین سرکاري خبري اداره سینوا خبر ورکوي چې په تبت کې هم 25 کسان وژلي. بلخوا د نړیوالې ورورولې لخوا نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاري ده چې پکې پاکستان هم دغو متاثرینو ته مرستندویه مواد استولي. د راز د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته ورکړی دی. امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا له ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته په کېنولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې خبرو اترو ته کېنولو کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ به د اټمي موافقې په وروستي مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې شروع شي. محمد جواد ظریف دا خبرې تېره ورځ په نیویارک کې د 1970 د لسیزې د اټمي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې کانفرنس ترڅنګ وکړي. د خبرونو پای اوس تاسو پام راګرځو د کرنسی بیو او د موسم حال ته چې سیرت زهیری وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.28 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.12 روپۍ. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او 1.50 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د عربي امارت درهم په 20.90 روپۍ او په 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ اغستل کیږي او په 1.22 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 33 او کم نه کم 19 وي. بنو کې به 35 او 33 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د تعلیم پر مبارز ملال یوسفزی د برید په تړاو 100 کسانو ته د عمر قید سزا اورولې. د خیبر پښتونخوا حکومت په وروستیو بارانونو کې زیانمن شویو ته د مالی مرستو زیاتولو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی. شنونکي دا ډېر مهم عمل بولي.
بنیادی معلومات چې راځي هغه هم د دې مردم شمارې نه راځي. دا خو یو ډېر زیات ضروری عمل دی.
د پاکستان حکومت وایي له سبا به په اسلام آباد کې ټول جماعتونه پر یو وخت اذان کوي. چارواکي وایي علما باید په دې لړ کې کار وکړي.
یہ علما کرام کا کام ہے.
روخانه مستقبل خبرونه کې مو په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ماشومانو په خونځو کې د داخلو کمپین څېړل.
ټول خلکو برخه واغستل او موږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې موږ سره شامل او هغه وګرځېدل او خلکو کې مدعا اجاهي پیدا کړ.
لمشال رادیو سروسی. تاسو مشال رادیو ته غوږیست. په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د تعلیم پر مبارز ملال یوسفزی د برید په تړاو 100 کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. دغه سزا نن په پاکستان کې په سوات کې اورول شوې ده. د ترهګرۍ مخنیوي عدالت دغه کسانو ته ځکه سزا اورولې ده چې د عدالت په وینا دا کسانو په ملال یوسفزی باندې برید کړی. پر ملال یوسفزی په 2012 زیږدیز کال کې د اکتوبر په میاشت کې وسلوال برید شوی و چې د هغې په نتیجه کې ملال یوسفزی شدیده ټپي شوی و. په سر باندې لګېدلې وه. هغه پېښور ته یوړل شوه. تر هغې وروسته برطانیا ته یوړل شوه او له هغه وخت راهیسې ملال یوسفزی په برطانیا کې اوسي. ملال یوسفزی ته د تعلیم د مبارزې په لړ کې ډېرې نړیوالې جایزې ورکړل شوې چې پکې د اروپایي ټولنې سخاروف جایزه او د سولې نړیوال نوبل پرایز یا نوبل انعام هم شامل دي. ملال یوسفزی له هغې وخت راهیسې چې جوړه شوې ده د تعلیم په لړ کې مبارزې ته دوام ورکړی دی او دغه لسو کسانو ته چې سزا اورول شوې دوی د سپتمبر په میاشت کې په تیر کال سپتمبر په میاشت کې نیول شوی ول. نیاز احمد خان د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی. نیاز، کله تفصیل را ته راکړي چې دا لس کسان څوک دي چې دا د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ورته د مرګ د عمر قید سزا اورولې د ملالۍ په معامله کې؟ نیاز، تاسو زما غږ اورئ؟ نیاز احمد خان لسوات را سره د ټلیفون په کرخه دی. اوریدونکو، بهرحال وروسته به هڅه وکړو چې هغه سره بیا رابطه وکړو. زه به یو بل رپورټ ته اوس ورشم د ملالۍ په موضوع باندې به تاسو ته لږ وروسته معلومات درکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور او شاوخوا سیمو کې د وروستیو بارانونو له ځپل شویو سره د مالي مرستو زیاتولو اعلان کړی دی. د پېښور کمشنر منیر اعظم مشال راډیو ته ویلي، په دې ناورین کې د هر وژل شوي کورنۍ ته به د 1,00,000 روپیو پر ځای 3,00,000 روپۍ ورکوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور، چارسده او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران د ځپل شوي خلکو په مالیاتي پیکج کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. او په دغه لړ کې د پېښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته وویل،
موږ د ریلیف اینڈ ریهبیلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسي وه چې کوم موت شوي دي نو هغې کې 1,00,000 روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب د هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3,00,000 روپۍ کړی. دا 3,00,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسېدلي دي خلک دا وی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پېښور کمشنر منیر اعظم زیاته کړه چې د زیانمن شوی کورونو په لړ کې هم دوی د اعلی وزیر پرویز خټک د منځوري رسټو مالی مرستي سیوا کړی دی.
شروع کې چې کوم پالیسی زمونږ ونه هغه کې چې فل ډیمیجډ هاوس ونه هغه د پاره 50,000 روپۍ وي او چې د چا دیوال راغورځېدل ونه هغه د پاره 30,000 روپۍ. وس چیف منسٹر صاحب دا انہانسمنٹ وکړلو چې د چا پورا کور ڈیمیج شوی وی نو هغه ته 1,00,000 روپۍ ملاوی گی. که د چا یو کمره او ورسره باؤنڈری وال دا ڈیمیج شوی وی نو هغه ته 80,000 روپۍ ملاوی گی. که د چا صرف یو کمره ڈیمیج شوی هغه ته 50,000 روپۍ ملاوی گی. او که د چا صرف دیوال وران شوی وی نو هغه ته 30,000 روپۍ ملاوی.
د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مشتاق غنی د وینا تر مخه، تر دې دمه د 1,400 نه زیاتو زیانمن شوي کورونو د ثبت کولو عمل سرته رسیدلی دی او لا هم دغه عمل روان دی. تیره ورځ د پېښور په پخولام کلی کې د اتوار د ورځې په توپانی سیلۍ او باران کې د وژل شوي ځینې کسانو کورنو ته مالی مرستې ورکړی شوې. خو په دغه مهال یو تن چې په کورنۍ کې 3 تنه وژل شوي وو مشال ریډیو ته یې وویل،
زما نوم دی محمد یعقوب، زما کور ټول پریوته دی. زما یو کمرې لاندې شپږ ماشومان راغلي دي، درې پکې مړه شوي دي، درې زخمیان دي. دا چیک راکړې دی، دا 3,00,000 روپۍ دي او د نورو ماته حکومت د طرف نه نورې سم نه دي ملو شوی. زه غریب سړی یم، زه روپۍ مزدور کار سړی یم. د 3,00,000 روپو باندې به زه څه شی کوم؟ زه هیڅ مطمئن نه یم. پدې
خود پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار د ورځې په توپان کې د مړو د نمونه هغوی د روغتون نه راغیستلی دي او په روغتون کې د دې تن د 2 نورو مړو نمونه نه دي لیکل شوي او دوی به په دې لړ کې د پلټنو وروستو د وژل شوي کسانو په لړ کې دا ستونزه هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدل. شمالي وزیرستانه بې کوره شوي سلګونه کورنۍ چې په بنو کې خیمې لګولې دي وایي تیرو بارانونو ورته زخت زیان اړولی. هر وخت ویر لري چې د نالې یا نهر اوبه به ورته تاوان ورسوي. دوی وایي له مجبورۍ له پله سره نږدې پراته دي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوې هغه کورنۍ چې بنو د می پول ګاډۍ په منځ کې د سلګونو په شمېر خیمې لګولې وایي کله هم چې په اسمان وریځې ویني او یا باران راشي نو دلګاډې راتلو اندېښنه وي او ماشومانو زنانو لپاره فکرمن وي. دوی وایي د نه وړاندې هم د غلګاډې اوبو ورنه خیمې وړلې او ورته یې زیانونه اړولي چې دولت سره سره د مرستندویه ادارونه د مناسب رهایش او بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. بنو رنګ روډ د می پولګاډې په منځ کې خیمه بستی اوسېدونکي د شمالي وزیرستان کډوال عبدالمرجان وایي د غلګاډه کې د مجبورې نه میشته دي او هر وخت ورسره خطر وي.
دا خو مجبورۍ پروته وي، بله طریقه شته نه. خدای نه دا غدو چې تمجونه ژوند ده. د یوې بې دلګاډې تکلیفات دا پومیز چې کیما دوه د تا میز مو جدا ور پروتای کیم ټیم دا د دمیل ګاډ پومیز ارو وتا اغا ټیم وی میز وار شایری وی وام انده شس دغه میز چې کیما دوه خوستی یاوی تم جون مام جون یانا وڑی وی دا بیا د اعلی لته پروتای خپل وطن ته میز نرم ورزمن یای او پچار یادو چې میز خپل وطن ته ولاجی او په دل ګاډ شوه وس شې ژوند وکې
فیض الله خان وای خیمه یې شلې دلې او د غلطه هیڅ مناسب تنظیم نه لري
میز دې وته نیمیشته نه پدا خورشه پروتای دال گاډینار بندرسی دا بودینا وارینا دا پړ دې وکسا دا ټوله پری دی خو یا دا میز داسې غام مشي چې میز د وطن ته واپس شي یا دا داسې کوم میز ته داسې تنظیم شي جوړ چې میز سیوا وخت ری په بندې وکی دا د وخت ری کا بلنده وړه وړ کی ژوند کې بیمارون شي تکلیف وي ا شزینا خو ډیر مصیبات وی چې په خپاس مون وریزی بیا وی چاله دا یو بر بندر وخیږي هر ټیم دا تکلیف بیان وی پریشانی وی دا میشته دا یو باندې باس وو شو کو یم د خپل وطن ته واپس کو
د شمالي وزیرستان کډوالو مرستې لپاره دولت سره سره یو شمیر مرستندوی ادارې کار کړي الخدمت فاونډیشن چې د کډوالو لپاره بنو او خوښه کې سالور کیمپونه جوړ کړي د یا تنظیم شمالي وزیرستان مشر رحمان الله وزیر وای سومره چې ممکن وي د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د کیمپونو جوړولو سره سره وخت په وخت د دوی بنیادی ضرورتونه پوره کوي او دغه کډوالو ته به خصوصي پام وکړي
د می پول دي چې کینه کاډ دي د دې خصنه رغلي دي په اخیری شه او زه خصوصي تور منډه ورغل په دیشنه کمیټي جوړا کړل چې ان دې سپاټ مو د تمیر 41 باتھروم میرا جوړ کړو واسنو ته د کوماجی کې راشن ورک چې کوم حالیا ځله باندې وسه په داسې بیا چې جوړ را بتاو شو مو پر پرداغ ورکړل نیر پکیجز مو ورکړل د نیر ډارې سره هغه د پر لګي 19 کو خپل د سره مسلسل پر بتا شي میجر الخدمت سالور کمپاین جوړ کړی دي په مختلف مقامات باندې چې په تقریبا 600 لګ مشرا کاڈی دی ایچ اینڈ ایوری تھنگ مس کی کو اگن علاوہ آؤٹ سائیڈ دی کیم چ مس کیم آئی ڈی پی اگر سر اگر مز خپل واس متقبل مس کی
دا کڈوال وای دولت یہ کدا بیرتا ستانے دو غم نکڑی نو ورتا دے بنیادی سہولتوں نہ برابر کڑی
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو دا خبرونه په پایل کې مدرته ویلی چې د پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د تعلیم پر مبارز ملال یوسف زید بریت پر تړاو لسو کسانو ته د عمر قید سزا ورول ده هغه وخت له نیاز احمد خان سره رابطه نه وشوي اوس را سره نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی نیاز دغه لسو کسانو ته چې نن سزا ورول شوی ده دا څوک دی د دې په باره کې ویل شوی دی چې دا څوک دی د دې کسانو نمونه په ډاګه شوی که څنګه
یہ بالکل کم سے دا طرح کرے مخنی عدالت سے پائی کی کم کسان علی ولا شی لس کسان اور دوی تعلق سے دا سواد پر خود کی دی دی چې دلو د منګورې سره پکې نبی کې دی دنګولې او پیزاګټ او چې د دې لسو کسانو تعلق سے دا غي دلته کې څوک نه را او د دې متعلق ویل کی چې دا په ستمبر کال 2014 کې په هغه وخت کې پولیسو او سکیورټي ادارو نیولیو د ملالا یوسف زی په بریت په تور کې کله چې هغه تفتیش کړو او داغه نو وخت نه چې د تردی د واځو د دوی سره بندو په دغه عدالت کې او د پولیس سره په بند کمره کې دغه فیصله وکړه شو او په دې کې دغه 10 کسان چې دو په دغه تور کې هغه مجرمانو ګرځول او ته 15 کاله چې دوه ارپیام دوی ته عمر قید ویل کیږي هغه سزا دې ته وورول شو تر انتهایی په سخت سکیورټی کې شوې ده کوم چې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت ته هغه کې هیڅوک هغه ته نو پریښودې شوې هغه صرف هغه جج موجود او د سکیورټی ادارو او پولیس کسان په ډل کې موجود وروسته دا خبر تصدیق او په سواد کې چې د فوز کوم ویان دی کرنل فاروق فیروز هغه باقاعده وکړو او وی چې متباقده د عدالت ته راخه نوټیفیکیشن دغه لږ کسان په دې کې مجرمان ګرځول شوی دي
صحیح نه دوی مجرمان ګرځول شوی دي ک د عمر قید سزا ورته ورول شوی ده
بالکل مجرمان ګرځول شوی دي او سره سره د عمر قید د 15 کاله چې هغه اسوارل کیږي هغه دې ته
سزا ورول شوی ده خا نیاز اوس سره ته دا وایي چې کله چې یو عدالت یو چاته د عمر قید سزا واوري نو بیا په کې ځنې شرایط هم یې ځنې دغه سہولیات هم دغه قیدیانو ته ورکول کیږي دغه قیدیان چې اوس ورته د عمر قید سزا ورولې ده آیا دوی دا حق لري چې په بل عدالت کې غوښتنلیک یا اپیل دایر کړي د خپل سزا خلاف کنه بس دغه سزا شوه
بالکل بدے کے چیز مجرمان دا اور کئی داستان کیا چی دوی پا ہائی کورٹ کے چیدل تدارو خزام دیا یا ہائی کورٹ کے خور کی پلے یوم یش کے دنانا دنانا جدہ کے تیسلے پسید بانے اپیل حق ورکڑے دے تاسو آدھی کے اپیل بالکل کولے شئی او آگئی تاسو آگا مقدمہ بیا اڑان دے تاسو آگا چلوالے شئی دا حقیقت بالکل ورکڑے دے
صحیح دا دیر رضیات مننا خوشحالا وسی تاس سر بیا ہم رابطہ کو کپا دا معاملہ کی چپر مختق وشی نیاز احمد خان را سر در ٹیلیفون پا کرخو تاسو باور دل چپا پاکستان کے دا ترہگرائی مخنیوی عدالت دا تعلیم پر مبارز ملال یوسفزئی د برید په تړاو لسو کسانو ته نه یوازې په رسمي توګه تورن کړی دی بلکې د عمر قید سزا ورته ورولې ده. خو دغه کسان په یوه میاشت کې دننه حق لري چې په دغه موده کې د خپل سزا خلاف اپیل یا غوښتنلیک های کورټ د پېښور های کورټ کې دایر کړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکی کال به د هیواد شپږمه سرشمیرنه او کور شمیرنه وکړي. په دې لړ کې حکومت د 14.5 کروڑ روپیو بودیجه یا بجټ منظور کړی دی. په هغه هیواد کې په وروستي ځل په 1998 زیږیز کال کې سرشمیرنه یا مردم شماری شوې وه. تفصیل احمدالله راکوي.
د پاکستان د شماریاتو بیورو یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د شروع په ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې د یادې محکمې د گورننګ کونسل یو غونډه وشوه چې پکې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د فوز په نگرانۍ کې د مردم شماری او خانه شماری کولو باضابطه منظوري ورکړې شوه. د نوموړي وینا وه چې په غونډه کې د مردم شماری او خانه شماری لپاره 14.5 کروڑ روپو د بجټ منظوري ورکړې شوه او دا اخراجات به وفاق او صوبې په ګډه سره برداشت کوي. د تر څنګه د مردم شماری ابتدائی نتیجے بدراتلن کی کال پہ جون میاشت کے مخترا اڑلے شی د یادون دا چپ پاکستان کے پا آخری زل مردم شماری پہ 1998 کے شوے وا او دہا کا وقت پہ مردم شماری کے دا ملک آبادی دا 10.5 کروڑ زیادہ خودلے شوے وا. پہ پیخور پونتون کے دا شماریات دا سانگی یا استاذ ڈاکٹر سید محمد آسم پہ ملک کے دا مردم شماری دا اہمیت پہ حقلا مشال ریڈیو تو ویل
دا مملکت سمرم دا مختلف امور دی کو آئے کہ منصوبہ بندی دا کم یو صوبے تا سب پکار دی کم یو خار تا سب پکار دی کم یو ایریا کی زیاد ضرورت تے نو آگے ٹولو متعلق بنیادی معلومات سے راضی آغام ددے مردم شمارے نہ راضی داخلہ کی ڈیر زیاد ضروری عمل لے ددے نہ بغیر خود تو سوچ نہ شکو لے چے تو بسنگ ڈیسائڈ کے استاد ملک پہ کمی ہو سکے سب پکار دی اور چاہ تو سمر فنڈس پکار دی ایون دچ یو کارم ڈیلے شی نو دے ڈیر زیاد نقصانی لیکن استاد ٹول پلاننگ عمل چین ابھی اب چکو چلی گی.
وہ اسلام آباد کی دا سیاسی او سیمئیز اچارو کارپو ایمل خٹک وائی چو حکومت لا ہر لس کال عرس تو ضرور مردم شماری کول پکار دی.
مردم شماری پدے والی سروی کے ملکوں نے تپت لگی چاہ گئی کمرا نفس لگی اور داغے پر بنیاد بیا اخپل پلان جوڑی فرض و کلس کا لفظ آبادی دمرا فیصدی کا زیادہ شوانو بیا بہ دمرا تعلیمی دارو ضرورت تھی دمرا بدسیت زغ ضرورت تھی نو آر یو شعبہ کے چدے نو ددی اہمیت سٹارٹ
دیوی پختنے پر جواب کے ڈاکٹر سید محمد آسم وائی چھ پاکستان کے دبد قسمت نہ مردم شمارے تا سیاسی رنگ ورکڑے شوے دے
پاکستان کے یو سیاسی ایشو زیادہ جوڑکڑے شوے دا چونکہ ادیب بنیاد بانے ہر سے تقسیم کی گی ریپ بنیاد باندھے فیسلٹیز ڈیسائڈ کی گی حلقہ بندی اندر ریپ بیس مانی کی گی نو پالیٹیشن ہم پتے کے ڈیز آف انٹرسٹڈ ہی چیئر اپ سینسس کے لیے دس انفارمیشن داغی سر ریلیٹڈ ملوشی چاہیے بنیاد باندھی تو فائدہ ہو رہا ہے ہر ذلا گورنمنٹ دا وہی چیئر امنگ سینسس کو لیکن دا گورنمنٹ کا ریسپانسبلٹی تھا یا خود گورنمنٹ طرف سے کمزوری شو شی یا پکی پالیٹیشن خپل پولیٹیکل لگا انوالو کی داغے دا وجہ نا دلی اگر پروسیس کینسل شی یا ڈیلے شی نو زما خود ذاتی خیال دار ہے سینسس یو دا سے عمل لے چپ دے بانے قومی اتفاق رائے پکار دا چپ دے کو رکاوٹ نہ رازی
یاد دیوی چې د 13 میاشتې په 13مه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به مردم شماری او خانه شماری کولای شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونو تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واوریده. د محل تاسو مشال رادیو ته وګیاست او د شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز منځنۍ څپې تر څنګ تاسو زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شئ. د پاکستان حکومت امر کړی دی چې د جمعې لورځ یعنی سبا راهیسې به په اسلام آباد کې په ټولو جمعتونو کې پر یو وخت اذان کیږي او جمع یا لمونځ به هم پر یو وخت کیږي. د حکومت له اعلان سره سم د دې کار پیل به د اسلام آباد فیصل جمعات کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت د جمعې د ورځې نه په اسلام آباد کې په یو وخت اذان او مونځ شروع کولو اعلان کړی او ویلي دي چې د ټول مسلکونو علما په دې فیصلې اتفاق کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د مذهبي امور وزیر سردار یوسف وینا وه چې د نظام اصلاحات باقاعده شروعات به د جمعې مونځ نه په فیصل جومات کې شروع کیږي چې امامت به امام کعبه شیخ خالد الغامدی کوي. په دې مونځ کې به د پاکستان صدر ممنون حسین هم شامل وي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د مذهبي امور وزیر زیاته کړه
علماء کرام کا کام ہے وہ
دا د علماء کرام کار دی چې هغوی شری او فقهي لحاظ سره په صحیح توګه فیصله کولی شي او په دې لړ کې جوړ شوې کمیټې ټول علماء کرام سره مشاورت وکړو او دا فیصله یې وکړه او د یو ډیر لوی سعادت خبره ده.
د مذهبي امور وزارت په وینا چې اذان او مونځ ادا کولو لپاره یو ترتیب هم جوړ کړی شوی دی. د سبا کې د اعلان به د جمعې په ورځ کیږي. هم په دې لړ کې د مذهبي امور وزارت ویان سجاد قمر مشال ریډیو ته وویل
د
دې بنیادی مقصد دلمنز اوزان پوختونو کې یووالی او اتحاد ته وده ورکول دي او په خصوصي توګه د پاکستان په ټولنه کې چې کوم یو مذهبي منافرت دی نو د هغې کمولو او اتفاق او اتحاد لپاره به یو اهم کردار ادا کوي. دا شن د مازیګر او ماښام په منځونو لږ اختلاف و په کوم چې ټولو سنی او شیعه عالمانو اتفاق وکړو.
سب نے جو ہے وہ اتفاق رائے کر لی ہے.
د مذهبي امور وزارت دا هم ویلي دي چې د صلات دا نظام به غونډمل کې مرحله وار شروع کیږي. اذان او مونځ لپاره یو وخت ټاکلو په اړه د اسلام آباد کې اوسیدونکي شاهد خان وایي چې د مذهب بنیادی مقصد هم دا وي چې اتحاد او یووالي ته وده ورکړی شي او دا د حکومت لخوا د ستاینې وړ ګام دی.
ټوله غټه خبره چې دې لپاره هغوی علما مخامخ کینول او هغه په متفق شول بره نه یو فیصله مسلط نه شو. هغه خو خیر اسی هم پاکستان شي مسلط کول دارنګ فیصله په مذهبي طبقې باندې خو بیا هم دارنګ کوشش کول چې هغه ټول طبقو ولا مسلکونو ولا سره مخامخ کړي. نو دا یو آغاز دی د غټي ریلیجیس هارمونی په لاده تګ. نو کنن هغه په دې باندې متفق شول سبا چې نورې کومې دورانه ولا خبرې دي یو بل ته د نقصان ورکول ولا خبرې دي په هغه هم هغه متفقې دي شي سه کامن ګراوند خپل کې پیدا کولی شي.
د ذکر د مذهبي امور وزارت لخوا په یو وخت د اذان او مونځ وخت ټاکلو لپاره د ټولو مسلکونو لس رکنی کمیټه جوړه کړې شوې وه او دې کمیټې د مارچ میاشتې راسه په دې ډول کې سلور غونډې کړې وې.
رابع اکرم خان رپورٹ مورد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنټر عثمان خان کاکړ وای د پاکستان ستونزې به هغه وخت هواري شي چې اسلام آباد په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي او په پاکستان کې میشتو ټولو قانونو ته خپل حقونه ورکړي. د خبرو نوموړي د ګوند وژل شوی غړو په یاد غونډه کې وکړه. بل خو ته جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې د کاشغر گوادر لار بدلولو پر موضوع په ټول ګوندیزه غونډه کې اعلان وکړ چې د می میاشت پر شپږمه به کاربندیز کوي. خدای نور ناصر د دواړو موضوعاتو په اړه معلومات راکوي.
عثمان خان کاکړ وایي پاکستان دا وخت په داسې ستونزو کې راګیر شوی چې د ده په خبره په بل هیڅ اخلاصون نسته بلکې هل اخلاص یادای سي چې په افغانستان کې له لاسوهنې لاس نه اخیسته او پښتنو بلوڅو سندیانو او سرایکیانو ته خپل حقوق ورکړي نه وي.
پاکستان د تاریخ له بدترین مشکلاتو سره مخامخ نه په درګیات خلاصې نه په پوجیات ریشن خلاصې نه ورور په ایډیکس خلاصې نه په نیکټا خلاصې نه په نیشنل ایکشن پلان خلاصې په دې خلاصې سپاردا جمهوري افغانستان کې سر په سر کې مداخلت باندې کې مداخلت روان او په دې خلاصې د پښتون بلو سندي سرایکي برابرۍ به مني.
عثمان خان کاکړ دی ولسی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور ته د پنجاب او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور نوم ورکړ او وای ویل چې د دوی ګوند به کله هم یاد کوریډور د پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولو ته پرې نږدي. تر دې ولسی غونډې وروسته مو له عثمان کاکړ څخه وپوښتل چې د پاکستان مرکزي وزیر احسن اقبال د چهارشنبه په ورځ په پارلمان کې دا اعلان وکړ چې یاد کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه بدل کړی نه دی. کاکړ یې جواب کې وویل
سن اقبال سی بیا رښتیا نه وی رزړه لار بده دا اعلان نه او نواز شریف صاحب اعلان نه چې موټروی سیدا له خیبر پښتونخوا جنوبی پښتونخوا او بلوچستان باندې به موټروی به اعلان نه ریلوی لاین به بیا له خیبر پښتونخوا زره واخی بیا پر ډیر اسماعیل خان او پر جو پر کوټه پر خوزدار به اعلان نه بیا مطمئنه کیږي کو نه بیان زکات کنه پښتونخوا مطمئنه ده نه پښت
حکومت نه
دی کاریډور و دې تیوی د فرنګیس مرته د جوب له کوټ روډ را جوړ کړی بیا تر اسماعیل خان بده داستی کاریډور دی کیوزایو کډای پکښو دا بدرډک پس پرځیو پر راځي
لدی سره د جمعیت علماء اسلام نظریاتی په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس چې یو شمیر نورې مذهبي او ملت پال ګوندونه هم ورسره ملګری دي په کوټه کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه دغه کوریډور د بدلولو پر ضد به د مئی پر شپږمه نیټه کاربندیز او احتجاج کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. ملیحا امیرزاده سټوډیو ته راغلی لدې د دې مهال د خبرونو لنډیز او ورځ کچ په پیښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې.
په سوات کې د ترهګری مخنیوي عدالت پر ملالې یوسفزی حمله کوونکو لسو کسانو ته د عمر قید سزا اورولې ده. په سوات کې د پوځویان نن مشال ریډیو ته ویل د سیدو شریف د ترهګری مخنیوي عدالت د بندو دروازو تر شا دغه فیصله کړې چې پکې لسو هغو تنانو ته چې له حکومت سره لوړاندې نه په بند کې سزا واورول شوه. د خیبر پختونخوا حکومت د هغو خلکو په مالي امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په تېرو سیو کې د طوفاني بارانونو له امله متاثره شوي دي. د غافت تر ټولو زیات نقصان د پېښور نوخر او چارسدې خلکو ته اړولی و. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلو او رشوتونو د مخنیوي لپاره د نوي قانون مسوده منظور شوې ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي د یاد قانون له مخې به د رشوت د اطلاع ورکوونکي تن حفاظت او نوم به پټ ساتل کیږي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې راتلونکي کال د مارچ په میاشت به د هیواد شپږمه سرشمېرنه او کوشمېرنه وکړي. په دې لړ کې حکومت د 1450 کروڑ روپو بجټ منظور کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کاشکر نه گوادر ته اقتصادي لاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه اړول په هیڅ ډول نه مني. پرون په کوټه کې یو ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د اردن صوبای صدر ویل د پاکستان مشکلات تر هغې نشي ختمېدلې چې په دې هیواد کې وړو قومونه ته خپل حقونه نوي ورکړي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه قوماندانې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی دی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي تازه د افغان سرتېري رسېدلې دي. د نیپال چارواکي وایي په دغه هیواد کې د مانی میاشت په 25مه نیټه راغلی زلزله کې د وژل شو کسانو شمیره د 500 نه وخته ده. د کټمنډو پولیس وايي په دې زلزله کې تر دې دمه 500 کسان وژل شوي او 1400 کسان ژوبل دي. امریکایي چارواکو ویلي د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا له ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکرات ته په کینولو کې مرسته وکړي.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. ویان د ملیحا امیرزاده او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
اکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه په فوزي اپریشن او ملکی استحکام لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرل راحیل شریف ویلي دي چې فوزي اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلي سیمو کې ترهګر په نښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولی. ورځپاڼه لیکي چې د 2014 کال وروستو د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشته دا شان جوړه کړې ده چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه میلاویږي. دې سره سره ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لرې نه ده چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې وه، خو د کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې د ملک نه به د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب یا بو فوزی اپریشنونو لوجه پاکستان د یو پورم نه ملک پتوګه مخه تر روان دی. ورسپانه لیکي چې فوزی اپریشنونو لوجه تر هغه کمزوري شوي دي چې لوجه ملک د نن د تر هغه ری په پیخو کې تر ډیره حدا کیمرا غلې دي او د معمول ژوند د بحالی طرف ته روان دي. نو دا امید ساتل پکار دي چې د سیاسي او فوزی مشورولۍ د خفې فیصلو نه بعد د ملک ډیر زرد تر هغه ری د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورسپانه خپل اداریا په پیښور کې د بارانونو او طوفانونو لوجه پښو نقصاناتو لیکل دا. ورسپانه چې په پیښور کې د طوفان او بارانونو نه شوي نقصاناتو د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګار ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم پکار دي چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزي راولي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د
امکاناتو دے صحیح اندازہ ولګولې شي او دا د هم یقیني کړې شي چې په حقیقي مانو کې متاثر شوی خلک د امداد نه محروم پاتې نشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخن نړیواله اداره امنیسټی انټرنیشنل لیکي په پاکستان کې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په نامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شویو سلو کسانو ته پانسی یا د مرګ سزا ورکړل شوه چې دا یوه د اندېښنې وړ خبره ده. بل پلو امریکایي فارن پالیسي مجلې لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو یا اړیکو نه کېدو له کبله زیات فنډونه یا پیسې په سمه توګه نه کاریږي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې اسد اورو.
د بخنې نړیواله اداره امنیسټی انټرنیشنل لیکي پاکستان په روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسی ورکړه او له دغې سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لرې کېدو وروسته تر اوسه سل کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پېښور د هغه پېښې وروسته لرې کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان ووژل. د پېښور په سکول د بمی حملې وروسته په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف د حکومت په پالیسیو سختی نیوکې وکړې. په پاکستان کې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو سلو کسانو ته پانسی ورکړل شوه چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقونو ادارې سختی نیوکې هم کوي. امنیسټی انټرنیشنل وایي داسې معلومیږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یوه بله لار خپل کړي. د امنیسټی انټرنیشنل د ایشیا د څانګې یو مشر ډیوډ ګریفتس وایي د مرګ سزا سره ترهګري له ویخه نه ختمیږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفتس ته هم وایي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او که چیرې حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګوو نو په روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. امنیسټی انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کووای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ایډ ترمنس د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یوه مهمه مسله ده او له دغې وجې د 1.38 میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپ کو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي، خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په نیویارک کې د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد اټومي پروګرام د جامع تړون په اړه خبرې کیږي. ایران هیله مند دی چې د جون تر 1.3 نیټې مخکې به اختلافات ختم او تړون لاسلیک شي. له دې سره به پر ایران لګېدلي بندیزونه ختم شي او ایران به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ ژباړه او لنډیز نجیب عامر اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ مذاکرات به د دایمي جوهري تړون د مسودې په ترتیبولو کې کومک وکړي. دا مذاکرات د اپریل په 1.3 په نیویارک کې کیږي. ظریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ هملته وکړې. نوموړی وایي مخکې تر دې چې د جون د 1.3 نیټې په خپله ټاکل شوې ضرب الاجل راورسیږي، هیواد غواړي چې په دایمي جوهري تړون لاسلیک وشي، خو د ده په وینا په دې لاره کې ضرب الاجل دومره د پام وړ نه دی. جواد ظریف وایي د مساوی دی د متن په سر اختلاف حل کیدونکی دی او دا اختلاف ختمې دی شي.
د مساوی دی په متن کې په زینو ټکو اختلافات شته چې په ټولو معاملو اغیز شیندي. زه نه ګڼم چې دا ستونزې ګنې نه حل کیدونکې دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې هواریدلی شي او زه ګڼم چې دا به هواری شي.
جواد ظریف دا هم وایي چې د یو جلا پروتوکول لمخې به نړیوال څارونکي د دې خبرې تصدیق کوي چې ایران نهایي جوهري تړون ته څومره غاړه ږدي. د زیاته کړه ایران د دې اضافي پروتوکول منلو ته تیار دی او دا به پوره شفافیت رامنځته کړي. دی وایي هغه څه چې ایرانی مشر ویلي یا به یې ویلو ته ادامه ورکوي دا دی چې دوی به په خپلې خپلواکۍ تجاوز نه مني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې د اپریل په 8مه نیټه د خپل امریکایي سیال جان کیری سره د ملاقات نه پس کړي. د زیاته کړه ایران هیله مند دی چې د جوهري تړون د پریکنده تړون نه پس به ملګري ملتونه پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. پر ایران د امریکایي بندیزونو د ختمولو سره د امریکا د ریپبلیکنز ګوند د پارلمان د غړو د اختلاف په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې جواد ظریف وویل دا د ولسمشر اوباما دنده ده چې په کور دننه اختلافات په څه ډول ختموي.
لنجیب عامر مو د مقالې مهم برخه ورته. د افغانستان د کندوز امنیه قومندانۍ وایي په هغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځواک لمنځه وړی. په کندوز کې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې ورته اوس تازه دمه افغان سرتیري رسیدلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د کندوز جګړې شپږمه شوه او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي چې د محاصرې کړي پر یاغیانو تنګه شوې او په کندوز کې د یاغیانو هسته له منځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت په ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال که څه هم د مخالفانو د مرجوب لې دقیقه شمیره ورنکړه خو ټینګار یې وکړ چې تر هغو به د عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په خشکل باندې پر مخ روان دي، اوس مشکلات نشته دي، مونږ برلاسه لرو، مورال د سربازانو لوړ دي او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډېر زیات دي، سلګونو دي.
یاغیان له شپږ ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې پاپو سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراز له کابله تازه دمه پوځیان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه په دې جګړې کې برخه نه ده اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په ښه کېدو دی او افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هېواده بهر مرستې کېږي. دولت وزیري د کوم ځانګړي هېواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې ټول پوهیږي چې له یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
نړیوالم پوهیږي چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي. هغه هر چا ته معلوم دی ویلو ته ضرورت نشته دی چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان وایي چې کندوز ته د پاکستاني یاغیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نشتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هېوادو غړي برخه لري.
په افغانستان کې د بیا رغونې چارو څار لپاره امریکایي ادارې سیګار تازه رپورټ وایي پر دې سربېره چې واشنگټن له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې افغان پوځیان روزلي، پیسې یې ورکړي دي او په وسلو یې سنبال کړي، خو لا هم خبر نه دي چې د افغان امنیتي سرتیرو شمیر څومره دی او دوی په څه ډول په اغیزناکه توګه له طالبانو سره جګړه کوي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
ویبپاڼه نیوز ویک لیکي چې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې مشر جان سپکو د واشنگټن لخوا په افغانستان کې د لګول سوو 110 ارب ډالرو حساب کتاب کړی دی. په ریپورټ کې راغلي نه امریکا او نه هم متحدین یې په دې خبر دی چې څومره افغان عسکر وظیفو ترسره کولو ته تیار دي او دا چې د دوی جګړیزه وړتیا څومره ده. د سیګار ریپورټ زیاتوي په تیرو لس کلونو کې کانګرس د 1,95,000 عسکرو او 1,05,000 پولیسو د روزلو، وسلو ورکولو او معاشونو ادا کولو لپاره شاوخوا 80 ارب ډالر ورکړي دي. د ریپورټ په خبره د امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه د افغان حکومت ورکړل شوې شمیرې د باور وړ نه دي. نیوز ویک وایي د سیګار حساب کتاب ښیي چې افغان پوځ او پولیسو ته ورکړل شوې مالي مرستې د افغانستان د مالي وزارت له لارې ورکول کیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان دا نشي معلومولی او نه هم ورباندې په دې اړه زور راوړلی سي چې دا پیسې څنګه خرڅې شوي. د سیګار رپورت اټکل کوي چې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره یو ان ډی پی چې د پیسو په لګولو کې مرسته کوي د پولیسو د تنخواه 50% په اندازه پیسې د درغلیو ښکار کوي. رپورت پر مخ وایي چې د یو ان ډی پی کارکردګي ته په کتو سره باید پولیسو ته د ماشون ورکولو کار یوې بلې نړیوالې ادارې ته وسپارل سي او یا بیا دې په دې اوسني نظام کې ترمیم وسي. نیوز ویکلی کې د سیګار په رپورت کې راغلي چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ یو چارواکي ورته ویلي چې دا به 100 کاله وخت واخلي چې امریکا د افغانستان ضروري بنیادي ډانچه جوړ کړي او دا شان د هیواد د معدنیاتو د صنعت په بشپړه توګه جوړولو لپاره تربیتي ضرورتونه پوره کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس هم وخت شوه دی د نیوز خپرونې روښانه مستقبل. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د یوې سروې تر مخه په قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 لکه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. په روښانه مستقبل خپرونه کې به تاسو واورئ چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم د داخلو کمپین شروع شوی دی او په دې لړ کې مختلف کسان هڅه کوي چې ماشومان ښوونځیو ته داخل کړي. د دغه هڅو تفصیل په خپرونه کې اورئ. د خپرونې کوربه منور شادی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شان نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي.
د انساني حقوقو ادارې وایي چې یوې خواته قبایلی سیمې د 13 لسو کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ شوې، نو بلې خواته د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دې سیمو اوسیدونکو ډېرو کمو بنیادي انساني سهولتونو ته رسایل لري، چې په نتیجه کې قبایلی ځوانان د تعلیم د نشټوالي له وجې زیاتره کار روزګار نه لري. په دې ورستیو کې حکومت د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمېر منصوبې شروع کړې چې پکې د مهال د انساني ژوند د پرمختګ لپاره قامي ادارې یعنی ان سی ایچ ډی په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین هم شروع کړي. په دې کې بعد هغه ماشومانو مور پلار د داخلي لپاره تیارول کېږي چې د سکول د عمر وي او د سکول نه بهر وي. د قبایلی سیمو لپاره د ان سی ایچ ډی مشر ظاهر شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وویل.
ګور جناب مونږ د فاټا په حواله سره چې کوم کمپین شروع کړی دی هغه مرسته ده د ایجوکیشن ډیپارټمنټ لپاره، چې ایجوکیشن ډیپارټمنټ په فاټا کې چې کوم ټارګټ بدل شوی دی نو هغه 1,30,000 ماشومان هغه ماشومان په بدل شوی دی کوم چې مونږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه 50 یونټو کې، د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه مونږ 1,30,000 په ګوته تللي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره به ان سی جی مرسته کوي په مختلف ساحو کې او دا ماشومان به مونږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 15 تر 20 کالو پورې دی.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د ماشومانو د داخلي مهم جاری دی چې پکې به استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورځي. په قبایلی سیمو کې دا کمپاین په څه ډول کېږي؟ په دې پښتنه ظاهر شاه وویل.
زمون طریقه کار دا دی چې ان شاء الله مو وساحه ته زو او دا جرګې وکاو هغه مرکه وکاو ټول په کوم کلستر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوتې وي دا یو مشران او د جماعت استادان او علما او دا هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغه به دا ټول ماشومان چې کوم دي سکول ته راوړي او داخلي وي. په دې سلسله کې مونږه کتا سو غره په سایبر ایجنسی کې باقاعده واک شو او دغه واک چې کوم دي پاره کې ټول خلکو برخه واغشتل او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې مونږ سره شامل او هغه وګرځیدل او خلکو کې مدعا اجاهي پیدا کړل چې روغ دا زموږ د موارد او دا وو دا ماشومان به چې کوم دي مونږ سکول ته ولوو داخله وي.
هلتا د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمه کې د یو پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله د دې کمپاین استاینه کوي خو وايي په کار دی چې حکومت ورته استادان هم برابر کړي.
سر د تیرو درې سلور کالو راشي کله چې د ورلد فوډ پروګرام په سکولونو کې شروع شوی د قبایلی سیمو کې نو تر هغه راغلي اوسې تعلیمي شرح د داخلي حکومت دا کال تر کال زیاتېږي. خو زه یو خبره پکې زیاتوم چې موږ سره خو ور کې زیاتېږي داخلي لپاره هلکان ډیر راځي خو افسوس مونږ دا وایو چې دا هغه ته استاد نه ملاوږي چې هغه ته مونږ استاد ورو زاړه دولیا درې استادان په پرایمری کې وي او هر کال اوړ کې یو کال نه بل کال اوړ کې زیاتېږي داخلي مونږ په پرایمریو کې هماغه زور سیستم دی د 1965 وختو چې هماغه دوه کمرې دي او ماشومانو تعداد ما سره په سکول کې تقریبا 280 280 ماشومان سبق وایي.
د لړکې حکومت سګامونه په پام کې لري. د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وای
بالکل جی په دې وخت کې زمونږ د ساتي محکمې د سرفان سره داسې کیسونه ورته مونږ لیدلي چې په هغې کې مونږ د ریګولر یعنی د مستقل استادانو ڈیمانډ کړی دی او دا زمونږ چې دا منظوري راشي نو په هر ایجنسۍ کې به د استادانو تعداد چې دی نو هغه هم سیوا شي ورسره ورسره چې هغه د سکولونو د دوو کمرو خبرې دي نو د دغه کمرو د زیاتولو هم منصوبه زره غور ده او ورسره ورسره چې کوم د سکولونو تعداد دی یعنی په یوه علاقه کې که یو پرایمري سکول دی نو هلته لږه غوندې فاصله باندې مونږ په علاقه کې دننه یو بل سکول هم جوړولی شو یا دغه پرایمري سکول دی چې دی نو د دې اپګریډیشن چې وشي نو د دې به کمرې هم سیوا شي دا مونږ های سکول ته اپګریډ کړو نو د دې کمرې به هم سیوا شي او دغلته چې کوم خلک دی نو هغوی ته به د تعلیم سهولت چې دی نو هغه
دارا ظاهر شاه وای این سی ایچ ڈی په خیبر ایجنسی کې د ځای چارواکو قبایلی مشرانو استادانو او دینی عالمانو سره هم یو جرګه کړې چې په ترس کې به یې ډېر مشکلات ختم کړي شي.
خیبر ایجنسی کې خپل ورځ ډېر زبردست یو پروګرام وشو او د فاټا سیکرټریټ غړي پای کې هم راغلي او د ډایرکټر غړي هم پای کې راغلي او هغه کې باقاعده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم پای کې برخه واغښته او مونږ یو مشرانو غونډه راوغوښتل او په مشرانو غونډه کې چې کوم دی مونږ د ټولو تر ذمواري وسپارلې چې دا ماشومان د خیبر ایجنسۍ چې تقریبا د شلو نه زیات یو زره ماشومان دي او دا یو زره ماشومان د خیبر ایجنسۍ به مونږ تاسو ټول په شریکه اسکولونو کې داخله وو هغې کې د ایجنسۍ ایجوکیشن افسر باقاعده په هغې باندې رڼا واچوله.
ظاهر شاه وای قبایلی مشران او ولسی خلک د کمپاین ته په درنه سترګه ګوري. په قبایلی سیمو کې د سکول د عمر د ماشومانو چې د سکول نه بهر وي د داخلي د کمپاین په اړه تفصیل درکو. په دې موضوع نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو په حق لا حال اوري. د لړکې په مومند جنسي کې څه حالې ځلې روان دي زموږ همکار شانواز ترکزی یې تفصیل لري.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمد جنسي کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وي لګیا دي د پلورونو سره خبرې کوي چې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمد جنسي مشر ریحان شاوي چې هغه تر دې دمه په محمد جنسي کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمنګ لیټرسي ریټ چې د مومندي جنسي دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیټرسي ریټ دی او د نورو نارینه وو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټولې جنسي کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بل خو د بر محمد جنسي په یو سرکاري سکول کې هډماستر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږ هلته ماشومان زیات دي او سازمانو تعداد کم دي نو هغوی په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او د هغې نه علاوه په هغه ایریا کې دوی خپل یو سکول هم کولای چې هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دي په سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسۍ کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمېر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته تابونه او جامعه ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښونو باندې ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرولونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دي.
په قبایلی سیمو کې څنګه معلومات کیږي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ په دې پوښتنه د ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه ویل
ګورجی مونږه بیسیکلی ان سی ایچ ڈی چی کوم دا نو دا غي هدف دا و چې مایس وته وي یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړي چې دا ماشومان د دغه سیستم چې د نراشي او په ګوت شي خو بیا هغه ماشومان چې کم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږه په ګوت کو او د سیستم کې وایي چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ دا ډیټا راښیي چې هر ماشومان ساسو په کال کې څومره روان کال کې متاثر څومره ماشومان د آوټ آف سکول ماشومان چې کم دي د پنځو نه ورته وو کالو پورې پدته کیږي او دا به داخلیږي. دا کلچر ډیول کول چې کوم دی په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډېر افیکټیو رول ان سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شوی چې دا ټارګټ پکې
هلته د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمې د پرایمری سکول هډ ماسټر فرمان الله نه پوښتلی چې د غلطه به څومره ماشومان د سکول نه بهر وي او د هغې ممکنه وجوهات څه کېدلې شي.
تاسو خپله سوچ ورته وکړئ چې په سکول کې دوه استادان وي او هغه سره 200 کسان وي. مین وجه یا او غټه وجه دا کېدای شي چې کوم ماشومان سکول نه بهر دي، والدین یې سکول نه راولي داخلي نه، نو هغه صحیح تربیت یا نشي کېدای. نو مونږ یو چې کتا سو مونږ د ماشومانو لپاره استادانو سره کې کار جوړ کړو نو ان شاء الله دا یو 2% ماشومان چې سکول نه اوس وخت کې داخلو نه پاتې، نو زه یقین در کوم چې دا ماشومان نو سکول نه راځي او مونږ سره په سکول کې داخلي.
په دې حق لا ظاهر شوای
تاسو ګر خطر سره یو نشاندي وکړه. ګور کوم دې کې چې د ماشوم د سکول راوستو خبره ده نو او د استاد خبره ده او د بلډینګ خبره ده، نو په دې کې دا دوه خبرې چې کوم ضروري زه غواړم چې تاسو ته زه هایلایت کوم. یو خو دا چې کوم ساحه کې ما اسکول نشته، نو هغه ساحه لکه د پرته د اسکول نه تقریبا 1.5 کیلومتر یا د دې نه زیات فاصله وي او هلته ماشومان وي، نو او اسکول ته اپروچ نشته د دغه ماشومانو. نو هلته موږ د فیلډ اسکول هلته ورکو. فیلډ اسکول هغه یا په اجره کې یا په جماعت کې یا د هغه ټولنې چې کوم چا چل دی پای کې دننه مونږ باقاعده هغې ته یو استاد ورکو او هغه ماشومان چې کوم د سکول نه بهر دي چې د هغې تعداد کم په کم د 50 نه اوچت په کار دی، نو دغه ماشومان هلته کې ناست وي او باقاعده د متصله اسکول چې کوم هغې سره نږدې دی د هغې په نګرانۍ کې دغه اسکول مونږ چلوو. او کوم سکول کې چې فرض کړه د دوه کمرو سکول له پای کې تعداد زیات دی، نو هغه ته موږ باقاعده فیلډ ټیچر ورکو، یو اضافي استاد ورکو ورته چې هغه د هغه مشکل چې کوم دغه سکول سره مخامخ تعداد په ارتباط باندې نو هغه سره پدې کې هم موږ مرسته کوو. باقي پاتې شو بلډینګ سټرکچر یا نور مسایل چې کوم دي کوم چې موږ ته په ګوته شي هغه موږ ایجوکیشن ډیپارټمنټ په علم کې راولو او سره سره کوم مطلب د چا چې کوم دا ټارګټ دی دا کنستراکشن یا بلډینګ جوړول یا نور فسیلټی نو دا اوس سره کوارډینیټ کوو او هغه سره ارتباط ساتو چې دا مسله وته حل کړي.
دا راز د فاټا سیکرټریټ ویاند عدنان خان هم وای دغه مسلې په پام کې نیولې دي.
بالکل جی، دغه ټولې مسلې په پام کې دي. څنګه چې تاسو علم دی چې په ټوله قبایلي سیمه کې د طرح ډیری او د بدمنۍ یو ځای تیر شو ده او دا غیر په نتیجه کې نقصانات چې نو نورو سیزونو ته رسېدو سره سره کوم تعلیمي ادارې چې دي هغه ته هم نقصان رسېدلې دي. دا د سیزون په نظر کې دی چې په سکولونو کې د سهولتونو د کومې کمی شته دی او په دغه نظر کې اوسنۍ کم تېر شوي چې ایف ډی ډبلیو پی ورته موږ وایو چې سالانه ترقیاتي پروګرامونو په نظر کې کم یو میټنګ کېږي په هغه کې د فنډ مختص کېږي، نو د دغه سلسله کې د مختلفو ایجنسیانو لپاره مختلفو سکولونو لپاره
د انساني ژوند د پرمختګ د قامي ادارې ان سی ایچ ډی مشر ظاهر شاه څه پیغام لري؟
زما خو ټول لفاټه ټول مشران او څومره کشران دي او څومره تعلیم یافته ټولنه ده او څومره انتظامیه پای کې کار کوي یا او خاص کر ایجوکیشن د ډیپارټمنټ څومره رونه دي ټول ته دا خاص او چې دا کم ټارګټ دی به سره سره نور داسې ماشومان فرض کړه د مونږ د دې ټارګټ نه پاتې شوي چې دا خصوصي تور باندې دا په دې مهم کې چې کوم دی د سکولونو تراولي او دا ماشومان داخل کې په دې چې دا د دې بنیادي حق دی او دا دې ماشومان او ذمہواري یا د دې ریسپانسبيليټي ایوازې په مور پلار نه ده بلکې دا په ټولنه ټولنه نه ده او ټولنه کې چې کوم دی مونږ تاسو ټول راځو او زه خصوصي تاسو د مشال لګیوم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دا مهم کار تاسو په خپل پروګرام کې هایلایت کو او دا میسج تاسو ټول دفاتر خلکو ته ورسول تاسو یو جهاد مننه.
د ماهرینو په وینا حکومت په یوازې دا کار سرته نشي رسولی، په کار دی چې د ټولنې هر فرد دې کې خپله برخه واچوي او د کور کلی او چم گاوند ماشومان په سکولونو کې داخلول خپل ذمہواري وګڼي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال پنوم
ساتو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه